د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا دی ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوردونکو دا وایس اف امریکا ډیو رادیو ده نن د شروع یا چهارشنبه ورځ د کال 2019 جولای د میاشتې 13 نیټه ده دا وخت پاکستان کې د سهار شپه افغانستان کې پینې می واشنگتن کې د نهه ورځ د شپې 9 بجې دي په دې نیم ساعت خبري خبرونه کې درته زاش پخمن هر کله وایم لاندې کوم مهم خبرونه اول سر ټکی د بلوچستان سر خارکوټه کې د پولیسو د مرکز مخې ته په یو بمی چاودنه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او څلور دیش نور جوړ دي د امریکا صدارتی ټاکنو لپاره د کمپاین په سلسله کې نن د ډیموکراټیک ګوند لخوا د صدارتی ټاکنو لپاره د کاندیدانو ترمنځ بحث په ځای میډیا روان دي او شام کې د وای پی جی په نوم وسلوال ډلې پر ضد د کوم پوځي عملیاتو کولو پر سر د ترکی قومي سلامتیه کونسل غونډه 13 ورځ شوې په دمو نردونکو په دې نیم ساعته خبري خبرونه کې به یو شمېر راپورونه مرکې تاسو ته وړاندې کوم سره اوسې خو اول راځو د خبرونو تفصیل ته د بلوچستان سر خارکوټه کې د پولیسو د مرکز مخې ته په یو بمی چاودنه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او څلور دیرش نور ژوبل دي د کوټې سیول هسپتال وایان وسیم بیگ د خولي د پاکستان اسفرس ټریبیون رسپانه د مړو او د ژوبلو خبره کړې ده دوی وایي چې په هسپتال کې په سمدستي توګه بیړنۍ حالت لګول شوی دی د صوبې د پولیسو مشر محسن حسن ویلي چې په ظاهره د چاودنې حد پولیس وو او وژل شو او ژوبلو کې هم زیاتره پولیس دي د چاودنې غږ تر ډیر لري پورې اوریدل شوی دی چې له سببه یې په خلکو کې ویره خپره شوې د کوټې د پولیسو مرکز د باچا خان چوک سره سیلما د ګڼې ګوڼې په ځای کې دی د امریکا صدارتی ټاکنو لپاره د کمپاین په سلسله کې نن د ډیموکراټیک ګوند لخوا د صدارتی ټاکنو لپاره د کاندیدانو ترمنځ بحث په ځای میډیا روان دی د ډیموکراټیک ګوند لس کاندیدانو ترمنځ به د ګوند غړو په مینځ کې انتخابونه کیږي چې پکې به د کال 2020 صدارتی ټاکنو لپاره غوره کاندید د ریپبلیکن د کاندید خلاف میدان ته کوزیږي امکان دی چې د ډیموکراټیک ګوند د صدارتی کاندیدانو ترمنځ دغه بحث چې دا وخت د صحت په اړه روان دی وړاندې د ملکی اقتصاد د خارجه او دفاعي پالیسیو په اړه باندې هم خبرې ترې وشي شام کې د وای پی جی په نوم مسلواله ډلې پر ضد د کمپوزي عملیاتو کولو پر سر د ترکی قومي سلامتیا کونسل غونډه 13 ورځ شوې واشنگتن کې د وای پی جی واشنگتن چې د وای پی جی کورد او وسلواله ډلې ملاتړي دي د دړکه ورکړې دا چې په خپل سر د پوځي عملیاتو ګام پورته کولو سره د ناټو دغه دوو ملکونو ترمنځ لنجره پورته کېدې شي د ترکی د قومي سلامتیا کونسل د دغه غونډې مشري د ترکی صدر رجب طیب اردوان کوله چې پکې د ملک ستر پوځي او استخباراتي ادارو مشران ګډون وکړه د شپږ ساعته غونډې وروسته په جاري شوې بیانیه کې ویل شوي دي چې تر هغه غره ډلې وای پی جی په شام کې د واک پیدا شوي خلانه فایده اخلي او د دغې نه ترکی ته امنیتي خطر کې اضافه روانه ده په غونډه کې په دې خبره سره راغلي ده چې د شام او ترکی په مینځ کې سرحدي سیمه کې یو خوندي سیمه جوړ کړل شي په دغه غونډه کې د کوم ملک نوم نه دی اخستل شوی خو د دغه ترخه ګر ډلې مرسته کوونکو ملکونو د مرستې کولو غندنه شوې ده د مرسته کوونکو اشاره نیخ په نیغه د امریکا اړه پلو توا څوک چې هم د وای پی جی وسلواله ډلې ملاتړي دي صدر رجب طیب اردوان خبرداري ورکړې ده چې د هغه هم صبر تمام شوی دی هغه لی اردوان وایي چې د دریای فرات ختیز غاړې ته په شام کې د ترخګرو پر ضد د عملیاتو لپاره کلکه ژمنه لري او د دې پروا نه کوي چې د واشنگتن سره د اړیکو انجام څه هم وي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څانګې مشر خبرداري ورکړې ده چې د شام په ادلیف ښار کې د بشري حقوقو په ستره کچه سرغړونه روانه ده او د نړۍ په تاریخ کې د یو لوی تباهي خطر سیوا شوی دی دا په داسې حال چې د روس په مرسته د شام سرکاري پوځ د بیلتون خوخو په دغه اخیری مرکز باندې پوځي عملیات جاري ساتلي دي د ملګرو ملتونو امنیتي شورا غونډې ته خپله وینا کې مارک لاوکوک ویلي چې د 13 ورځو نه د روس په مرسته د شام پوځ په ادلیف ښار کې بمباری او ګولباری جاری ساتلې ده د کومې لوجې چې په دغه سیمه کې لوی قتل عام شوی دی د زیاته کړه چې د اپریل میاشتې را په دې خوا عملیاتو کې لږ تر لږه 4500 خلک وژل شوي دي او یوازې په تیرو دوو هفتو کې ځان له 100 څخه زیات کسان وژل شوي دي دی وایي چې په سلورم او پنځم وار باندې د 4500 نه زیات خلک دغه خار څخه به کور شوې دي د امنیتي شورا غړو ته خواست وکړو چې تاسو تیر وختونو راهسي د دې نستر ګړولې دي او د زیاته کړه چې د کونسل غړو ته هر څه خه معلوم دي خو په دغه نوي ورځو کې چا هم کوم ګام نه دی اخیستی. د امریکا په لسو سترو ښارونو کې د کالیفورنیا ریاستي یونیورسټي سان برنارډینو یو رپورټ کې وایي چې د مسلمانانو پر ضد په لسو لوی ښارونو کې کرکه کمه شوې ده.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو قدرمنوونکو، د وایس اف امریکا دیو ریډیو سره نه خبرونه ته نه خبرې غوا واشنگټن ډی سی نه وګیې او ستاسو فام راګرځو. د نن ورځې تر ټولو مهم راپور په لاته د پاکستان بلوچستان صوبې په سر خارکوټه کې د پولیسو مرکز ته سیلما په یو بمی چاودنه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي، چې پکې زیاتره پولیس دي او دغه شانت کې څلور دېرش نور ژوبل دي. په ژوبلو کې هم د پولیسو کسان شامل دي. په دغه ډول ورډیو خبریال حفیظ شیرانی زمونږ همکار نصیر احمد کاکړ تاسو شي وړاندې دغه تفصیل ویلې دي، تاسو ته واری به وړاندې کوو.
د کوټي شهر د باچا خان چوک نزدي او د کوټي د سيتي پولیسو ثاني ته چیرمه د پولیسو موټر ولاړ وو. د پولیسو د آی جی په وینا چې د موټر سایکل کې ځای پر ځای کړل شوی چاودونکو موادو په نتیجه کې چې کومه چاودنه شوی، د هغې په نتیجه کې دا وخت تر اوسه پورې څلور کسه وژل شوي او دوه دېرش کسان ټپیان شوي یا زخمیان شوي دي. ټپیان یې د کوټي سیول روغتون ته وړي چې هلته تر درملنه لاندې دي. د سیول هسپتال د مشر یا ایم ایس سلیم ابرو په وینا چې د څلورو مړو جسدونه او دوه دېرش کسان یې هلته دوی ته وروړي او دا وخت کې درملنه روانه ده، چې په هغوی کې د پنځو حالت تشویشناک شول کېږي. له دې سره سره د پولیسو د آی جی محسن حسن بټ په وینا چې دغه مواد یې په موټر سایکل کې ځای پر ځای کړي وو او هدف یې د پولیسو سرتیرو چې هغه وخت پر ډیوټي په خپل موټر کې ناسو. د بلوچستان ایالت اعلی وزیر جام کمال د دغه پیښې رپورت غوښته او ویلي چې د زخمیانو درملنه دی وشي.
شرنی صاحب، د پولیسو د چارواکي خبر تاسو وکړه د موسن بټ چې وای د دې چاودنې هدف پولیسو، خو تر اوسه پورې راپورونه دا شایي چې څلور سره وژل شوي کسان عادي ملکی خلک وو.
یاد دې د کاکا صاحب چې وای له هغه دا عجیب صاحب وینا چې هدف یې پولیس وو او هلته دغه چاودون چې مواد په موټر سایکل کې ځای پر ځای کړی
وو
او پورې دغه پیښې نورې په لټنې روان دي.
او د دې پیښې پر چا پر غاړه اخستی؟
تر اوسه پورې د پیښې پر چا پر غاړه نه ده اخستی او د پولیسو په وینا د پیښې په اړه تحقیقات روان دي.
مننه او د ځان پام ساتئ.
ګران خپل مردونکو ساسې پام راګرځو مطبوعاتي کتنې ته چې زموږ همکار مختار خلیل درته وړاندې کوي.
تیره هفته د پاکستان په خوانی قبایلی سیمه قطبی وزیرستان او د بلوچستان صوبې په کیچ نومې سیمه کې په فوجي قافلو د ډزو په دوه بیلو بیلو واقعاتو کې د پاکستان لسو فوجیانو خپل جون د لاسه ورکو. د پاکستان د انګریزي ژبې مشهور اخبار ډان خپل یو اداریه کې د ډی پی خو په پسمندر کې پاکستان کې د امن او امان په حالاتو یو تفصیلی اداریه لیکلی ده. د اداریه سرخط ته خطرې لا ختم نه دي. ډان اخبار خپل اداریه کې لیکي چې دا حمله د دې خبرې د ضرورت اهمیت په ګوته کوي چې پاکستان دې د مختلفو نظریو د تونلارو د سرپرستانو خلاف کوټلي کار روايو کې چې دا شاندار خطر د همیش همیش د پاره ختم شي. د کیچ د پیښې ذمہواری تر اوسه پورې چا هم نه داخستی. دغه سیمه کې د بلوچ بلتنخوا خو هلي ځلي د ډيري مدینه جاری دي. په دغه پیخه د تبصری کولو په موقع د پاکستان فوز ویلی دي چې دا د دشمن قوتونو کار ښکاری. اگر که بلوچستان کې د تونلارو سرګرمه سړی روان دي، خو که په لټنی اوشي نو معلومه بشي چې ذمہواری بلوچ بلتون خوخي دي، څوک چې بلوچستان کې اړې غړې جوړول غواړي. ډان خپل اداریه کې لیکي چې د قطبی وزیرستان د واقعي ذمہواری تحریک طالبان پاکستان قبول کړی ده، کومه چې دغو طالبان جنگیالو د پولی د پوری غاړې نه افغانستان نه کړی ده. د پاکستان په خوانې قبایلی سیمې نن هم د فکرمندۍ سیمې دي. دغلته د تیر سو کلون راسي د جاری فوجي عملیاتو له سبب قلاری راغلی ده او په تیر ورځو کې پکې د قامي او صوبایي اسمبلیو لپاره انتخابونه هم وشول. دینه معلومیږي چې د پخوانو قبایلی سیمو په قامي زیس روزګار کې د شریکولو لپاره حکومتي کوششونو ځای نیولې ده. خدا سوچ به غلط وي چې دغه حساسو سیمو کې گني سم سمکه راغلې ده، ځکه چې دغلته په فوج د شبو حملو نخکاره ده چې خیبر پختونخوا صوبه کې د شامل کړی شوو قبایلی سیمو ځینو برخو کې شر فساد راپورته کول یو آسان کار دی. ډان لیکي په دې کې شک نشته چې بلوچستان او پخوانو فاټا سیمو کې د یاغیانو تازه کار روایه د یو بل نه جدا حیثیت لري، او هغه دا شان چې بلوچستان کې شوی واقعا د بلتنخوا خو بلوچو کار دی. هر کله چې قطبی وزیرستان کې شوی مرګ جوبلا د خطرناکو مذهبي توندلارو ګوندونو عمل دی. البته په دې لحاظ سره دا دواړه واقع یو شان دي چې دی قامی سلامتیا ته خطره پیښه کړې ده، او د دواړو واقعو د ذمهوارو قوتونو تړون هم افغانستان سره دی. پاکستان د ډیری مدینه دا فریادونه کوي چې تحریک طالبان پاکستان او بلوچ بلتنخوخي افغانستان کې پراته دي. ډان لیکي چې تازه حملې د پاکستان د دې خبرې تصدیق کوي. پاکستان باید چې دا مسله د افغانستان او امریکای په وړاندې کېږدي، ځکه چې د افغانستان ټوله دفاعي اډانه هم د امریکای په لاسو کې ده. پاکستان له پکار دی چې دواړو ملکونو ته پریکړې خبره وکړي چې د پاکستان د مخالفه قوتونو مرسته پاکستان ته قابل قبول نه ده. دین علاوه که امریکا غواړي چې پاکستان دی ورته طالبان خبرو ته کینی او د افغانستان د جنگ په ختمولو کې دی د امریکای لاسګیرنه وکړي، نو بیا دی د پاکستان په خطه سریو کې چې د پاکستان قبلی سرحد به د پاکستان د مخالفو جنگیالو او د ترهګرو د روزنې پالنې لپاره نشي استعمالولې. دان د خپل ادارې په اخر کې د پاکستان حکومت له مشوره ورکړی دا چې د ملک دننه دی د ترهګر حملو د مخنیوي د پاره حفاظتي بندوبسونه خ مضبوط کی. د ټولو نه ضروری خبره دا ده چې حکومت د اغه مسلې اواری کی، کمی چې بلوچستان او پخوانو فاټا سیمو کې د اړیګړی راپورته کېدو سبب جوړې شوې دي.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ، فیسبوک VOA دیوا، ټوئیټر @VOA دیوا، انسټاګرام @VOA دیوا، او پر یوټیوب VOA دیوا نیوز.
قدر مردونکو د واشف امریکا ډیو رادیو خبرونه تنه خپل د واشنگتن ډي سي نه غوږی یو سم ساسي په امریکا ګرځو. د یو بل مهم خبر په لوتا په امریکا کې د کال 2020 صدراتي ټاکنو لپاره د ډیموکراټیک ګوند دننه د صدراتي ټاکنو د کاندید لپاره انتخابي کمپاین چې کوم دینه د هغې په سلسله کې نن د لسو کاندیدانو ترمنز بحث مباحثه دا وخت په ټی وی باندې نیخ پنی غوښدل کیږي، او دغه مباحثات چې تر دوه ورځو پورې بدوام لري د دې تقریبا څه یوې ګنټې پورې وینا شوې ده. زمونږ همکار محمد اکرام دا وخت مو سره سټوډیو کې ناشته چې د امریکا د ډیموکراټیک ګوند د کاندیدانو ترمنز دغه مباحثه کې کمی غټې خبرې شوې دي او سوال شوې دي او دغه چرته کم ځای روانه ده. نو محمد اکرم تاسو سره غلې کوسلی مشه
ډیر مننه اشفاق محمد.
محمد اکرم کدار ته وای چې دا بحث مباحثه چرته روانه ده، او په دې کې د ډیموکراټیک ګوند کم کم کاندیدان یا د په کوم موضوع باندې چې کم دینو دا بحث روان دي؟
اشفاق محمد سه بیا خو دار چې دا دویم ډیبیټ یا مباحثه یا مناظره ده، دا په ډیټرایټ ښار کې کیږي. یو خو د ډیموکراټیک صدارت امیدوارانو لیست یا فهرست ډیر اوږد دی، د سلیریشتو پورې کینډیډیټس یا امیدوارانو خدا چونکه دومره خو نه ځایږي، نو دا شلو تر کومه کله شوې را سب چونکه د چاچه پولس کشمیره کومونه هغه کم کله شوې دي. نو دا وخت بیا په ډیټرایټ کې نن هم مناظره د لسو امیدوارانو ترمنس او لس په سباله وي. نن په دې کې یو شمیر امیدواران دي، الیزابت وارن ده د دې ترڅنګ سېنېټر برني سانډرز دی، د هغې نه علاوه سبا له بیا جو بایدن او کمالا هریس دا امیدواران، دا هغه غټ امیدواران دي چې دا به په دې ډیبیټ کې وي. نو په نننی دی کې د مونټانا گورنر سټیو بولک، انډیانا نه چې کوم دی میر پیټ میر بوټیګ او یو شمیر داسې دي چې ډېر داسې نمونه دي چې کېدای شي هغه زمونږ اورېدونکي هغې هغې نه نمونه هم نه وي اورېدلي. بیټو اورورک دی د ټیکساس ریاست نه دی، دا مختلف خو په دې کې نن کې چې کوم غټ غټ امیدواران دي په دې کې چې خلک یې پیژني، هم یو الیزابت وارن ده، برنی سانډرز دی، دا په کې هغه غټ نمونه دي چې دا نن په مناظره کې برخه اخلي. سبا له بیا جو بایدن وي، کمالا هیرس دی، او په سبا له مناظره کې وي.
نن چې دغه تر دې وخته کمی خبرې شوې په دې کې مهمې خبرې کمی مخې ته راغلي،
تر اوسه پورې دا ټول د ملک دننه په سیاست باندې دي، د ملک دننه په سیاست باندې، بلکې اولنۍ چې موږ کومه ګنټه اورېدله هغه زیاتره د امریکې په هیلت کیر یا د صحت د انشورنس یا د بیمې په حق باندې وه. په امریکا کې ډېر خلک، په میلیونونو خلک هغه د صحت انشورنس نه لري، او په دې کې د اوباما په وخت کې هغه اصلاحات ډېر زیات کړو، خلکو ته انشورنس ملاو شوی وي. بیا د ډانلډ ټرمپ په وخت کې ځینې لازمي کړی شوی خلکو د پاره، ځکه چې د هغې په سر به خلکو ته ډېر بیا آسان انشورنس ملاوېدو. نو هغه کې ځینې سوزونه چې هغه ختم کړی شوي دي، واپس کوشش کوي، خاص کر برنی سانډرز د دې لپاره، او د دې تر څنګ نور هم په دې کې کسان دي امیدواران دي چې هغې وایي چې د صحت چې کوم انشورنس دی دا باید د ټولو دپاره وي. په دې کې دلته ورته کو پی وي او کو انشورنس ورته وي، یعنی چې ته ډاکټر لاړ شي په هغه وخت کې به لږې پیسې ورکړي، او د هغې نه پس به هم یو خاص برخه ورکړي، پکې ختمول غواړي. نو زیاتره د دوی خبرې په دغه وشولې، خو د ټولو نه بله غټه موضوع پکې دا وخته پورې چې کومه چلېدلې ده، هغه پکې د امریکې د مکسیکو سره سرحدي بوله یا بارډر دی. په دې باندې یو خدای چې د څو امیدوارانو چې موږ خبرې کمی واورېدلې، نو دغلته په غیر قانوني توګه باندې چې کوم خلک راوړېدل کېږي، نو هغې وایي چې دا ګینې کریمینلز دي، او دلته الیزابت وارن د هغې نه علاوه یو شمېر نور امیدوارانو هغه ویل چې باید امریکا د ټولو امیګرنټس ملک دی، نو باید چې دې ته دا مجرمان اون نه ګرځولی شي، بلکې د هغې لپاره یو خاص لارې وکتلی شي چې څنګه دی واپس کېدای شي، یا هغوی ته په قانوني توګه باندې یو ځای ورکړل کېدای شي، ځکه چې په امریکا کې دلته په میلیونونو باندې خلک دي.
ډېره مننه محمد اکرم ساسي،
ډېره مننه.
مننه
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. Twitter ID da @voadiva.
د ترکی په قومي سلامتیا کونسل کې تیر ورځ غونډه شوې ده. غونډې وروسته په جاري شوې بیانې کې ویل شوې دي چې د ترکی صدر او د دغه کونسل د غونډې غړي په دې سلا شوې دي چې د شام په وسلواله ډله چې کومه ترخه ګر ډله په نړیواله توګه ګرځول شوې ده، وای پی جی د هغې پر ضد باندې عملیاتو کې. دا په داسې حال باندې چې د امریکا لخوا ترکی ته خبرداری ورکړل شوې ده چې په یوازې سر دغه ګام پورته کول به د امریکا او د ترکی ترمنځ اړیکو ته زیان ورسوي. او بیا د ترکی صدر رجب طیب اردوغان ویلي دي چې هغه د امریکا سره د اړیکو که نتیجه یا انجام څه هم کېږي پروا نه کوي، خو د دغه ډلې پر ضد عملیاتو کولو لپاره کلکه ژمنه لري. په دې باندې نور تفصیل زموږ همکار وکیل خان تاسو ته د وایس اف امریکا راپور کې وړاندې کوي.
تیر ورځ دغه تر شپږو ساعتو پورې روانه غونډه چې مشر یې د ترکی صدر ریسپ طیب اردوغان کوله، د دغې وروستو جاری کړی شوی یو بیان کې قومي امنیتي شورا دعوه کړې چې په شام کې د واک د خلا له وجې ترهاګرې ډلې فایده اخلي، چې ورسره په پوله پروت هیواد ترکی ته یو مخ په زیاته امنیتي خطره را جوړیږي. دغه کونسل یا شورا په دې خبره اتفاق ودلی چې د ترکی د حفاظت لپاره د امن یو لاره خپلول پکار دي. په دغه موقع د هغه هیوادونو نوم یې وانغستل شو، خو اشاره د واشنگتن وای پی جی ته مرسته وا پر سر د نیوکو اظهار هم شو. کوم ملکونه چې ترهاګرو ډلو ته په غیر قانوني توګه وسلې ورکوي، صدر اردگان د دغه غونډې روان دي خبرداري کړو چې د صبر اوبې لګیا دي د سره اوړي. د تیر جمعې پر ورځ د ټلویزیون د لارې په خپل یو وینا کې نوموړي صدر ویلی چې د شام سره په پوله د محفوظ زون جوړولو پر سر د امریکا سره د جوړجاړي چې سهم نتیجې راځي، مونږ فیصله کړې چې د شام په ختیس کې د ترهاګرو لارې ختمې کړو. انکرا تور لګوي چې وای پی جی د کوردیش یاغي ډلې پی کی کی څوک چې د لسیزو راهسې یاغي توپ ته لمن وخي ورسره اتحادی یا ملګری ډله ده. وای پی جی چې د ترکی او شام سره په پوله موجودیت لري، ترکیه خپل امنیت ته یو خطر ګڼي. د راپورونو تر مخه د شام سره په پوله د 80,000 نه زیات د ترکی عسکر چې ورته د ټینکونو او وسله بند ګاډو مرسته ترلاسه ده پر ځای کړی شوي دي. خو وای پی جی چې امریکا په مشرق کې د داعش پر ضد جنگ کې یو مهم اتحادی ډله ده، واشنگتن انکرا ته د دغه ډلې پر ضد د سرکم یو اړخیز ګام اغستلو پر سر خبرداري کړې ده، او د میاشتو راهسې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سفارتي خبرو اترو باوجود کمی معاهدې ته پینه دي رسیدلي. د تیرګل پر ورځ د ټلیفون د لارې خبرو کې د ترکی د دفاع وزیر خلوصی اکار د امریکا د دفاع سیکرټری مارک اسپر تا ویلي ک چې په دوی لړکې د دوی هڅې ناکام شولې، نو ترکی یو ګام اغستلو ته تیار دی. په دغه موقعه هغلی اکار په واشنگتن غږ وکړو چې وای پی جی ته خپلې پوځي مرستې بندې کړي. سرنکارانو خبرداري کړې چې د ترکی لخوا یو اړخیز ګام د خطرو ډک کېدلی شي. واشنگتن هم د دغه شخړې د مخنیوي لپاره خپلې هلې ځلې تیزې کړې دي. هم په دې لړکې تیره اونۍ د امریکا د سینټکام کمانډر جنرال کینت مکنزي په شام کې د کوردیش او عرب ډلو سره ملاقات هم کړو. د وایس اف امریکا کوردیش څانګې سره د یوې مرکې په وخت د شام ډیموکراتیک فورسز کمانډر مصطفی بالی ویلي چې د دوی او د ترکی ترمنځ مسلې په حل کې امریکا یو مهم رول لوبولی شي.
چین په سینکیانګ صوبه کې د مسلمانانو پر ضد د خپل چلند دفاع کړې په داسې حال چې د بشري حقوقو نړیوال تنظیمونه دغلته کې د بشري حقوقو د سرغړونو تور نه لګي. په دې نور تفصیل تاسو ته زموږ همکار اکل سم کاکړ د وایس اف امریکا راپور کې وړاندې کړي.
د بشري حقوقو ډلې تور لګوي چې د چین په ویغور مسلمانانو په کمپونو کې ساتل د بشري حقوقو سرغړونې دي. د ملګرو ملتونو د شمیر تر مخه چین نږدې 1,000,000 خلک په کمپونو کې چې د زندانونو په ډول دي بندیان کړي. د بشري حقوقو تر مخه نیول سوي تنان یا په کمپونو کې ساتل سوي بندیان د ویغور مسلمانان دي. چین په دې کمپونو کې د ویغور مسلمانانو او د لږکیو سره د سرغړونو په سر دا مهال د نړیوال سرنې لاندې دی. خو چین بیا وایي دا کمپونه د زده کړو مرکزونه دي چې وای ورته د روزګار لپاره مهارتونه د خلکو ته ورکول کیږي او په نیول سوو تنانو کې د شدت پسندۍ یا تندروي ختموي. بیجین تیره ورځ اعلان کړی و چې یو شمیر بندیان خلګې خوشی کړی دي، وای چې اوس هغه په کمپونو کې موجود نه دي. د سینکیانګ ایالت گورنر ویلي د مسلکي زده کړو مرکزونو څخه فارغ سوي خلک بیرته ټولنې کې ځای کړل سوي دي. هغه زیاته کړه چې 90% زده کړې ترلاسه کولو وروسته دا مهال د خلکو دندې ترلاسه کړې دي او ښه تنخواوې ورته ورکول کیږي. د سینکیانګ یو بل ځایي چارواکي زنجینګ د دې کمپونو په اړه د برنۍ تورونه رد کړي او وای هر ایواد او خبری اداره خپل مقصدونه لري او وای چې دوی هر صحیح په غلط بدل کړي دي او چنته سپکاوی او بدنامۍ اړولې. شاغلی زیاته کړه چې لدې کمپونو څخه په ګڼ شمیر کې خلک فارغ کړل سوي دي او په دې وروستیو کې چې کومو خلکو خپل تربیه یا ټریننګ ختم کړي بیرته خپل کورونه ته سپارل سوي. د جون په 22 نیټه ملګرو ملتونو غړو یو خط یا لیک لاسلیک کړی چې پکې د چین لخوا جوړ سوي د کمپونو غندنه کړي او له چین څخه د نیول سوي ویغور مسلمانانو د خوشی کولو غوښتنه کړي. په عین حال کې د ترکیې خارجه وزیر ملوت کوسوګلو تیره ورځ ویلي چې له ترکیې څخه یوه ډله سینکیانګ ته لیږي چې د ویغور مسلمانانو حالات څرګندونې وکړي. د جولای میاشت په لومړۍ کې د امریکا خارجه وزارت سیکرټر مایک پمپیو د چین لخوا د مسلمان لږکیو سره رویه د دې پیړۍ داغ بللی او ښاغلي د چین رویه د دې وخت د بشري حقوقو بحران بللی.
د امریکا په لسو لوی ښارونو کې د معلوم شوی سروې نه ثابته شوی چې په امریکا کې د مسلمانانو پر ضد په کرکه کې د وړاندې څخه کمای راغلی دی. په دغه نور تفصیل د واسف امریکا راپور کې زموږ همکار رباب محمود علی وړاندې کوي.
په سنت برنډینو ښار کې د کالیفورنیا سټیټ یونیورسټي د نفرت او تندروی د مطالعې مرکز د رپورټ تر مخه د نیویارک او لاس اینجلس ښارونو پرنګ د مسلمانانو د لوی آبادۍ په ښارونو کې د مسلمانانو خلاف د کرکې یا نفرت 350 جرمونو پیښې رامنځته شوې دي. په کال 2018 کې د مسلمانانو خلاف د نفرت په بنیاد 40 پیښې رامنځته شوې وې. تیر کال د مسلمانانو خلاف د نفرت نه ډکو پیښو کې 28% کموالی، د دې وړاندې 3 کلونو کې د مسلمانانو خلاف د نفرت په پیښو کې 1/2 زیاتوالی رستو راغلی. په دغو 3 کلونو کې د مسلمانانو خلاف د کرکې نه ډکې دومره پیښې د 11 ستمبر ترهګر حملو راهسې نه وې لیدل شوې. په کال 2018 کې د مسلمانانو خلاف شوو دغو پیښو کې د تنګولو نه واخله تر وژلو پورې حملې شامل دي. د مطالعې د مرکز ډایرکټر او دغه رپورټ مشر لیکوال براین لیون ویلی دغه لومړی شمیرې دي او دا چې دا زیاتره د امریکې لویو ښارونو نه ترلاسه کړی شوي دي، چېرته چې په تاریخي توګه په غټه شمیره کې د کرکې په بنیاد د جرمونو پیښې رامنځته کیږي. نوموړي ویلي د مسلمانانو خلاف د کرکې جرمونه اکثره د ترهګر حملو سره زیاتره تړلي وي چې د مسلمان تندروه تنانو د حملو په ځواب کې پکې زیاتوالی راشي او دا چې په دغو پیښو کې هغه وخت کمی راشي کله چې د ترهګرۍ پیښې کمی شي. د دې په مقابله کې چې کله د کال 2015 د دسمبر په میاشت کې مسلمان ښځې او د دې خاوند په سینټ برنډینو ښار کې د 11 ستمبر وروسته د ټولو خونړي برید کې 14 کسان ووژل، نو دغه وخت د مسلمانانو خلاف د کرکې یا نفرت په بنیاد د جرمونو شمار 300% سیوا شوی وو. د براین لیون تر مخه د دغه پیښې یوازې 15 ورځې وروسته چې د دغه وخت صدارتي امیدوار ډونالډ ټرمپ امریکا ته د مسلمانانو پر راتګ د پابندۍ غږ وکړو، نو د مسلمانانو او د عربانو خلاف پیښو کې لا نوره اضافه وشوه. لیون وایي چې په سیاسي غونډو کې د یو خاص ټولنې یا د ټولنې د تقسیمولو غوندې په سیاسي بیانونو کې ډېر احتیاط کول پکار وي، ځکه چې دا خبرې بیا د غیر مستقل مزاج یا د راپارېدلي خلکو په مزغو باندې ډېر بد اثر کوي او دا دوی د ځان لپاره د خپل غوسې سړولو یو لار وګڼي. د پولیس لخوا د مسلمانانو خلاف په جرمونو کې د کمی یو وجه دا ده چې د پلټنو مرکزی ادارې یا FBI په کال 2015 کې د عربانو خلاف د کرکې په بنیاد د کېدونکو جرمونو لپاره یو ځانګړې برخه یا کیټګوري جوړه کړې وه. وړاندې داسې پیښې چې د مسلمانانو خلاف ګڼل کېدلې اوس په ځینو کیسونو کې د عربانو خلاف پیښې ګڼل کېږي. امریکا کې د مسلمانانو لپاره کار کوونکې اداره کونسل آن امریکن اسلامک ریلیشن یا کیر هم د خپلو معلوماتو په بنیاد امریکا کې د مسلمانانو خلاف د کرکې په جرمونو کې د کمی پخلی کوي. دا ډیټا یا معلومات لا چاپ شوي نه دي. کالیفورنیا سټیټ یونیورسټي په خپل رپورټ کې د کیر ډیټا هم شامل کړی دا او وایي چې د دغه معلوماتو په بنیاد د مسلمانانو خلاف تیر کال په پیښو کې د نیمې نه هم زیات کمی راغلی دی. کال 2018 کې د مسلمانانو خلاف د کرکې په بنیاد 300 پیښې رامخته شوې وې، خو په کال 2018 کې یوازې 134 وې. د کیر د قومي تحقیق او د مشاورت لپاره منیجره زینب آراین د دې شمیرو پخلی نه دی کړی، خو په خپل یو وړاندې ایمیل کې یې ویلي وو چې د FBI او د کرکې او انتها پسندۍ د پیښو د زده کړې مرکز نه کیر جدا نظر لري او دوی نه ګڼي چې په کال 2018 کې د مسلمانانو خلاف د کرکې په جرمونو کې کمی راغلی دی. دی ویلي چې په حقیقت کې د تیر کال په مقابله کې د مسلمانانو خلاف د کرکې جرمونه 15% او د مسلمانانو سره په امتیازي سلوک کې 18% اضافه شوې ده او زیاتوي چې په دریو کې یوه برخه جرمونه د حکومتي جنسو د لاسه رامخته شوي دي. آراین په دغه ایمیل کې لیکلی دي چې په امریکا کې په لومړي ځل د حکومت لخوا د یو خاص مذهبي ډلې خلاف دومره زورونه لیدل کیږي او دا عمل خپله د مذهبي ازادو په حق له د امریکې د اقدارو خلاف عمل دی. د ټرمپ انتظامیه داسې تورونه ردوي او وایي دوی د کرکې د جرمونو د مخنیوي لپاره پوره هڅې کوي. د امریکې اټارنی جنرال ویلیام بار د نسلي امتیاز د مخنیوي لپاره د انصاف محکمه کې راجوړ شوې سرمشریز غونډې ته ویلي وو چې په تیره لسیزه کې د کرکې جرمونو او سیاسي تشدد کې په اضافه باندې ډېر تشویش لري او زیاته کړې یې وه چې د نسل، جنس او مذهب په بنیاد د خپلو وطندارو خلاف د کرکې د جرمونو لپاره بېخي زغم نه دی پکار.